السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته خراج لاست لاند خبرونه په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان سی آر وایي له پاکستانه د سرګو نظر افغان کډوالو ایستل د افغانستان د روان بشري بحران د پراخېدو نور غواښ هم رامنځته کوي. د ادارې پرون خپل ایکسپاند لیکلي ډېرې راستنېدونکي کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. یو ان سی آر زیاته کړي پاکستان داسې مهال دا اقدام وکړ چې ژمی را روان دی او د افریقه تر دې په بد وخت کې نشوای کېدی. حخوا ازادي رادیو سره په خبرو کې یو شمېر راستنه شوي او افغانانو هم له خپل بد وضعیت سر ټکولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالې پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو پر راپورونو ژوره اندېښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپل ایکسپاند لیکلي میرمن آزاده منیجه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د هغه میړه رسول پارسي او د بشري حقوقو نور فعالان باید سمدستي له بنده خوشي شي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولي دي. د روسیا او پاکستان چارواکو د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي د روسیې پاکستان د ګډ کاري ګروپ په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې وشوه، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی و. اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې وکړې او په دې ترڅ کې د افغانستان، منځنۍ او جنوبي آسیا او شمالي افریقا په اړه ځانګړی بحث وکړ. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان او روسیې موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو غزه ته د بشری مرستو در رسولو بهیر د سوند موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډیدو له عمله پرون وزنډا و. رويټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام به د زرګونو وګړو بې کوره فلسطینیانو وضعیت تر دې لا خراب کړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام وايي ملکي وګړي د غذایی موادو د کمښت له امله سم د سړي احتمالي قحطۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې ومه اونۍ پیل کې د نړیوالو مؤسسو چارواکي وايي چې د غزه پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. او متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم دی او ایران په لوي عراقي وسلواله ډلې پر شپږ غوړو بندیزونه ولګول. د دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر د شورا یو غړی، یو قومندان او درسنوی یو ویان هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوی دي. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په وروستیو حملو کې په لاس لرلو تورن ده. په عراق کې د امریکا پر پوځي اړو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حمله وشوه چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له امله په سیمه کې کړکې زور اخیسته. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده او درسي ساعت لپاره جلا شوی خوله هغه وړاندې څو راپورونه. د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستان راستنه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښیي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د راستنه شویو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نسناستي خبر ورکړی. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې وګړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشل کې د 1,000,000 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده. تفصیلي په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څوونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي د تنفسي ناروغیو او نسناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګرېوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلي چې تیره میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3000 او په نسناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړونو کورونو کې استوګنه پر راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوی دي ډیری کورنۍ په هغو باروړونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلي دی چې له پاکستانه پر راستنو شویو افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو سرایت د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې ښایي په ډله ییز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تېره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیايي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزی ویلي دی چې له پاکستانه د ژمی په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون بې اسناده کډوالو استلبه خورا ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې د دومره ډېر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
دا د لاسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا ولس اتلس لکه خلکو خبر ده. دا کار به بل ستونزو نه وي. ژمی په دوشل کې دی. زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمی او سړو خبره، نورې ډیرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای درستنیدونکو کډوالو په سلو کې اتیا خځې او ماشومان دي. په هارو څلورو کډوالو کې یو له پنځو کلونو کم عمره ماشوم شته او په سلو کې له شپېتو زیات له اولسو کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیری راستنیدونکو کورنیو ویلي دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوسمهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د سلګونه زره افغان کډوالو راستنیدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بیا اسناد افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپل خوښه له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسیدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر پیل شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې لوړان د کړکې چانو اوس پیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوی راپور کې چې پرونی خبر کړه ویلي ډېرې افغان کورنۍ د لومړنۍ او اړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډېرې خزې له کارونو وستل شوي او د دې ستونزو سربېره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو وستل د اوږدې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک دوه راپورونه شننه هم وړاندې کړي او د خپل دوه تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځنیو نه خساره سره اقتصاد کمزورې پاتې دی او نشي کولای د مخ په زیاتیدونکو نفوس لپاره اړینې دندې او د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. خوړاندې ویاندویانو تاکید کړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ راپور کې د دې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام بیرډ له قوله لیکل شوی په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډېرېدو ده. هغه وایي د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمېر افغانان لا هم د لومړنۍ خوراکي اړتیاو د پیدا کولو توان نه لري. امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې افغانستان سره بهرنۍ مرستو ته هم اشاره شوی ویل کی دا مرستې چې په 2022 کال کې نږدې 3 میلیارد ډالر وي په 2023 کال کې سمې نیمایي کې مشوي. پر راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدیل معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنۍ د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوی ویل کی دا بندیز به د هغوی 1 میلیارد ډالر څخه اواید راکم کړي چې اواز به فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د طالبانو حکومت د 2022 وشکال د اپریل په 3مه د کوکنارو کښتمنه اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له پاکستان د افغان کډوالو وسل یو بل لوی ننګونه بولی وای دا وضعیت به د دې هیواد مالی کړ کې چلا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لوی اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلاسیون سره مخ دی. داسې مهال چې طالبان ورته خوشحال دي چې ګنې به یې راټیټ شي. خو د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاری زیاتوي او د دولت عواید برا کم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزورې بلل شوی او د اوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوی. د امریکا متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ پر راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د خوځو کاربندي ستام اشاره شوی چې لقولي د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړې ده. پر راپور کې زیاته شوی د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د خوځو په تندو بشپړ بندیز لګوي. پر راپور کې اواز د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو د آرایشګاه او بندیزونو ته اشاره شوی چې لک تر لګه 17000 خزیه لکاره به برخي کړي. د طالبانو حکومت بیا په محدود ادارو کې خوځو د کار له اجازه پرته د دوی لکار بندیز دفاع کړی او دا پریکړې د شرعي اصولو پر بنسټ کړې. دا په داسې حال کې چې پر نیو شمیر بې وزله افغانانو ازادي رډیو سره خبرو کې ویلي وو چې له سخت بیکاری سره مخ دي او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او د جرمنی او د ترکیه جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې روان وضعیت په اړه خبرې کړې. جرمنی او ترکیه د حماس او اسرایلو په جګړه کې له یو بل سره جلا دریزونه لري. جرمنی د اسرایلو او ترکیه د حماس ملاتړ کوي، بلخو ملګری ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سونګ موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډېدو له امله ځنډېدلې. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر بیګال خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځنی ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر خپل میلمه سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریځ واضح کړ. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاین مایر د خپل بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور لمخې شتاین مایر د څرګندونې د اردوغان د هغو انتقادونو په جواب کې وکړي چې پر اسرایلو د غزې په جګړه کې لري. د ترکیه ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنگیالیو ډله وبلله. د بیان لمخې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشی کېدو او د سیمې کچې ته د بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاین مایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترانګې ته د بیړنیو بشری مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرایلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشری مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وګړو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام WFP بیگا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشټوالي له کبله ملکی وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې ومه اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمېر 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوې ویرونکې پړاو را روان دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
ترنو اوریدونکو سم لژمن سره سم د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرې کی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دې تور دی، ما پرانا لیدلې نه دې تور به وینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړم.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ایده ته اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سنبال کړې، لکه د نور خو غوندې خو دونه او د دوستانو لیدلو ته حسیم نشم تلای. نو میا دې کې چې سمې جامې مې غوستې وې، سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم سات کوي دا شوم، بیا به بیرته هماغه غرای هماغه تنور هماغه دې کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نوم خپور شي وی له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورستر بل زیاتیږي. کله چې جلی ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.